دیدم برنامه ولایت به ولایت با من فرید علیمی این برنامه را دنبال کردین. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
السلام علیکم. در محل پا افغانستان که در مصبخیم چلور بجیسویم در سطح پختو خبرمان در تازه رحمت الله افغان دو بیدالله و بیدی پا تخنیکی همکاری بلندی کهوم و باوری چه زلمای خلیل زادوای افغان سیاسی مشان باید سیاسی کرکیش در حل پا هدف یا طول گردون حکومت را منستکری خول هر چولانده در افغانستان سیمه و نره مهم خبرونه. و سر که هم در مهم و خبرونو سر تکی نن پا افغانستان که در لماریز دیار لسوانه نویم کال لومده یورز ده در هرات روختیای چارواکی وای پا در غوالت که پا کرونا ویروس در خلق و دخت که دو پی که پینزل و ستاوره چی دی او پا امریکا که و پاکستانی دکتر در توریست توریزم پا تور نیول سوی
اوس هم بشپړ خبرونه. نن دوري یا حمل لومړی نیټه د نوی دیار لسوانه نبیم کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول سوي دي، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په مزار شریف کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره سول. د مزار شریف د روضې مبارکې رئیس عتیق الله انصاری ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو د روضې مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړیو ګډون کړی و. هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په نهه نیمو بجو اوچته سوه چې تر راتلونکو څلوېښتو ورځو به ولاړه وي. د سخي جنډه هر کال دورې په لومړۍ نیټه د جګپړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې اوچتېږي، خو تېر اونۍ د بلخ مرستیال والي رسنیو ته وویل د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تېره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بېلابېلو برخو کې د نږدې یو نیم ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وسوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیل زاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلي خلیل زاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کرونا وایروس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 ته رسیدلې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني ناروغیو د څانګې مسؤول محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا وایروس په اخته کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. د ښاغلي بسیم په خبره دا مهال اووه څلوېښت کسان چې شک کیږي په دې وایروس په اخته وي د ډاکټرانو تر جدي څار لاندې دي. په هرات کې په کرونا وایروس لومړی اخته کس تر یوې میاشتې درملنې وروسته روغ او پرون د هرات له روغتونه رخصت کړای سو. د دې وایروس د خپرېدو له اوازو سره جوخت په هرات کې تر 190 زیات کسان چې شک کې د په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو لخوا په جدي ډول معاینه سوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وای د دغه هیواد وګړو د کرونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي. په دغه وایروس تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 2400 کسان مړه سوي دي. خامنه‌ای نن جمعه د نوروز په مناسبت په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د ایرانی وګړو قرباني د مثال وړ وه، حتی بهرنیان د دوی ستایلو ته مجبور سول. د ایران رهبر زیاته کړه چې ایرانیان تیر لمریز کال د سیلاونو، زلزلو، بندیزونو او په پای کې د کرونا وایروس په ګډون ځینې کړاوونه وګالل. په ایران کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شمېر په زیاتېدو دی. په ټوله نړۍ کې په دې وایروس تر 1000 ډېر کسان مړه سوي دي. یو پاکستانی ډاکټر د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور ونیول سو. سرنوالان وای دغه ډاکټر د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی مخبرانو ته پیسې ورکړې وي او دا یې ورته ویلي و چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی او غوښتل یې چې په امریکا کې په یوازې ځان حملې ترسره کړي. 28 کلن محمد مسعود پرون د اف بی آی د ایجنټانو لخوا د مینیسوټا په هوایي ډګر کې ونیول سو. پر دې یو تور دا لګېدلی چې یو بهرني تروریستي سازمان ته د موادو برابرولو هڅه کړې ده. څارنوالان وای مسعود په کاري ویزه په امریکا کې وو. د دوی پیدا دغه پاکستانی ډاکټر له جنوري میاشتې راهیسې څو وارې ویلي وو هغو مخبرانو ته چې د فکر کاوه د داعش غړي به وي پیسې ورکړي او هغوی ته یې له داعش ډلې سره د خپل بیعت خبره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا والی د دغه ایالت ټولو 40 میلیونه وګړو ته امر کړی چې له خپلو کورونو دې نه راوځي. والی ویلي خلک دې د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د اړتیا له مخې په کورونو کې پاتې وي. ګایوان نیوسن پرون وویل د ایالت په سطحه د امر د شپې له نیمایي د تطبیق وړ دی. خلک به د قدم وهلو او سپورت په نیت له کورونو د راوتلو اجازه ولري او کولی سي چې خوراکي توکي راونیسي یا روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. رستورانتونه هم کولای سي خپلو مشتریانو ته خوراکي مواد ورسوي. د کالیفورنیا والی وای فکر نه کوي چې پولیس به د دغه وضعیت څارلو ته مجبور سي خو احتمالاً به د صادر سوي امر تطبیق د ټولنیزو تماسونو له لارې کنټرولیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په حواله په امریکا کې په کورونا وایروس تر زیرو زیاتې پیښې ثبت سوي او 19 کسان په دې وایروس مړه سوي دي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 2.89 او د کابل په ګډون په یو شمېر سترو خارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. زلمای خلیل زادوی افغان سیاسي مشران به د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت را منځته کړي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر بیا وایي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي.
یو سر او دیس او نه نویم مریض چې کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی په کار دي تر بل هر وخت زیاد په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد د تیر المریز کال لاسته راوړنو ډک بولی.
په 2018 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ورنکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي.
د تیر المریز کال سیاسي لوړو ژورو ته مو هم کتنه کړې ده. له موږ سره ملتیا وکړئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلي خلیل زاد د جمعې پر سهار په خپل ټویټر دغه شان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې بیا افغان ولسمشر هم د پنځشنبه په ورځ افغانانو ته د نوي نوروز د مبارکي په پیغام کې ویلي دي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي. په دې اړه نور جزئیات د ډیوی نادر پر راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي کړکېچونو په لړ کې یو ځل بیا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سیاسي مشرانو غوښتي چې د رامنځته شوي کړکېچ د حل په هدف سره یو لاس شي. زلمی خلیل زاد د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغان سیاسي مشران باید سیاسي بحران له منځه یوسي او یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف غني هم د نوي کال مبارکي په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې 1999 کال د پیوستون او اصلاحاتو کال یاد کړی. ښاغلی غني واقعي سولې او ثبات ته په اشاره سره ویلي چې باید د هیواد دننه د مشرانو ترمنځ پیاوړي همکاري او همغږي رامنځته شي.
تراوت و تازگی ببخشي. قدرمنو هیوادوالو، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو سر او دیس او نه نویم المریز هجري کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی اوس سولې ته تر بل هر وخت ډېر هیله من یو. په کار دي تر بل هر وخت زیاد په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړو. سوله له موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړ. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدی اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو لور ته د افغانانو خپلمنځي یا بین الافغاني خبرې ځنډېدلې او بل لور ته بیا د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو پر سر د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز کړکېچ رامنځته شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو جنجالونو له رامنځته کېدو وروسته د زلمی خلیلزاد تازه ټویټونه چې په ټول ګډونه حکومت ټینګار کوي موخه یې څه ده؟ په دې اړه یو شمېر سیاسي شنونکي وایي امریکا اوس غواړي چې له هر څه زیات د دولت، طالبان او سیاسي مشرانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. سیاسي چارو کارپوه محیب شریف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا اوس یوازې دې ته کار نه کوي چې د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ راولاړ شوی کړکېچ حل کړي، بلکې د امریکا لویه موخه افغانستان کې سیاسي اجماع او طالبانو سره د دولت هوکړه رامنځته کول دي. ښاغلي شریف ازادي راډیو ته وویل:
نه، زه فکر کوم چې امریکایان غواړي په یو ډول باندې زمینه یو داسې حکومت تیار کی چې په هغه کې شته په کابل کې سیاسي جریانونه هم شریک شي او د هغوی په خوا کې هغه مهم سیاسي اړخ چې امریکایانو ورسره جوړجاړي ته رسېږي طالبان دي، دوی هم پکې په یو ډول نه په یو ډول بیا رافاله کړی شي. ډاکټر عبدالله، شریکول او نه شریکول ښایي د امریکایانو دپاره دومره مهم نه وي لکه د دولت او د طالبانو او د سیاسي جریانونو ترمنځ د جوړجاړي مسالې ته.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو ټویټونو کې ټول ګډونه حکومت ته اشاره ترڅنګ د سولې روان فرصت څخه ګټه او همدارس کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت او طالبانو یو ځای کار کولو ته هم اشاره کړې ده.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې زلمی خلیلزاد په افغان مشرانو ټینګار کوي چې یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. بیا هم په همداسې موضوع کې پاتې کیږو. تیر لمریز کال د ټاکنو دوه لوړو مراسمو افغانستان شاهد و. افغانستان په تیر لمریز کال کې د دوه ملي پروسو د ولسي جرګې او ولسمشرۍ انتخاباتو همداراز د دوه لوړو مراسمو د ترسره کېدو شاهد و. د دې ترڅنګ په پای کې د کال په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې و میاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یاد انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړي. هغه څه چې د تیر لمریز کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړي و، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و هغه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کیږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود وه. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړچې د بایومیټریک دستګاهو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي تورن کړ او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په لارینونو لاس پورې کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمیر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنجشیر کې درې او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی یې باطل او یا د درغلیو څخه ډکې بللې د بیا شمیرین له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شوه چې د ولسمشۍ انتخابات وروستۍ پایله د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم دغه پایله اعلان شاته وغورځید او بالاخره کمیسیون وتوانه چې د دسمبر میاشتې په 22مه نیټه د ولسمشۍ انتخابات وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایله له اعلان سره محمد اشرف غني د 50.34% رایو په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأثیر از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاده کړه او خپل ټیم یې بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړېدو خبره وکړه، سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمي خلیلزاد په غوښتنه د څو ورځو لپاره وځنډول شو، خو بیا هم هغه د 1399 کال د لوړې مراسم ترسره کړ.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
لغنی سره هم محل عبدالله هم د ارګ په 100 متر کې په سپیدار مانی کې د لوړی مراسم تر سره کړ. په 1399 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1399 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د اورکم پر سر توافق شوی او د اورکم ونې به د 1399 کال د هود په درېمه پیلېږي. د امریکا لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ که د اورکم ونې په کامیابۍ سره پای ته ورسېده له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره د هود په دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیرشو هیوادونو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشر کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوو لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ یې دغه پروسه ځنډنې کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه تیر لمریز کال لاسته راوړنو ډک یادوي. دغو بنسټونو په خپلو کلنیو راپورونو کې له طالبانو نه د ستراتیژیکو سیمو د نیولو او د جګړې په میدان کې د دوی د ماتې ادعاوې کوي، بلخو طالبان بیا دغه ادعاوې نه مني. په دې اړه بیا هم نور جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په هر 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد له لسو تر شلو هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د یاد وزارت د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبان نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې چې پکې د یادې ډلې مخکښ قمندانان شامل و له منځه تللي دي. ښاغلی خالد وایي افغان ځواکونو په دې کال کې له 22 ستراتیژیکو سیمو څخه چې په نښه کړي وتوانېدل 12 د افغان حکومت تر ولکې لاندې راولي. د هغه په خبره د بغلان، د هنی خوري، د هلمند، مارجا، د بدخشان، وردو، جیمګان او کرانمنجان، د غزنی، د هیاک، خواجه عمری او چغتو، د تخار، درقت، ینګی قلعه، خواجه غار او بهارک او د فاریاب، شیرین تګاب او پلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې په دې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي دي.
په 1400 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ور نکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي، او برعکس د افغانستان ملي فوز 50% راځي د دولت تر حاکمیت لاندې راوسته. د خالد عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان دښمن ته په بې ساري توګه کلکې نظامي، مالی او ځاني ضربې ورسېدې چې طالبان یې دې ته مجبوره کړل چې د سولې مذاکراتو ته په قطر کې غاړه کېږدي.
د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه کې بوخت و. دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د زندانونو د له منځه وړلو خبره هم کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د طالبانو له زندانونو څخه شاوخوا زر بندیان آزاده شوي دي. دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پلخمري، کندز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې خارونو تر دروازې ورسېدل خو بیرته په شا وتنبول شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په دې کال کې د خپلو لاسته راوړنو ادا کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان هم رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د خپل کلنی راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په تیر 1999 کال کې 9 ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو لشتون څخه پاکې شوي. ښاغلی آریان وایي په تیر کال کې شاوخوا د 40,000 جنایي جرمونو عاملین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وزارت امور داخله تا یک سال گذشته در راستای مبارزه با تروریسم
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیر کال کې له نشئی توکو، جنایي جرمونو او اداري فساد سره جدي مبارزه کړې. د دې مبارزې په لړ کې نه ولسوالۍ د مخالفینو لوري پاکې شوي. د ملي او محلي پولیسو په مړینه کې د پام وړ کمښت راغلی او همداشان شاوخوا 40,000 د جنایي جرمونو مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز په تیر کال کې 1,19,000,000 افغانۍ سپما کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر لمریز کال کې له نشئی توکو سره مبارزه کې هم ګړندي ګامونه پورته کړي چې له مخې د کورنیو چارو وزارت ډیر منصوبین عدلي او قضایي بنسټونو ته معرف شوي دي. خو له دې ټولو سره سره 1999 کال د ملکي تلفاتو لاړخ هم خالي نه و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د اسد میاشتې له 13 نیټې د اقرب تر 18 د 6,645 بریدونو خبر ورکړی و چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې ویل شوي چې له دې بریدونو ډیر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د میزان په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,612 ملکیان وژل شوي او 4,806 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. خو له دې ټولو سره په 1999 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفات په اړه کره راپور نشته. طالبان بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د تیر کال لاسته راوړنو په اړه اداوې بیا ساسه بولي او وایي چې تیر کال د طالبانو لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال و. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو په تیر 1999 کال کې په دوو برخو کې هم په سیاسي ډګر کې او هم په نظامي ډګر کې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو وایان وایي افغان حکومت باید په دې اساسو شرایطو کې د سولې پر پروسې تمرکز وکړي، نه دا چې دغه ډول اداوې وکړي. له دې ټولو او سره اوس باور دادی چې ښکېلې خواوې هم افغان حکومت او هم طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د کابل یو لسمه ناحیه امنیتي ځواکونو ته روغتیایي توکي وویشل او یو لسمه حوزه یې دوا پاشي کړه. دوی وایي چې دغه کار یې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ترسره کړی. په ورته وخت کې د کابل په یو بله څنډه کې یو شمېر ځوانانو په ګڼه ګوڼو سیمو کې ښاریانو ته ماسک، دستکشې او د میکروب ضد دوا وویشل. نور حال د ګیتی صدیقي په راپور کې
پنړی کې د کورونا وایروس په خپروي سره په افغانستان کې هم د دغه وایروس د خپروي د مخنیوي لپاره بیلابیلې هڅې او فعالیتونه کوي. په دې لړ کې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د کابل ښار یو لسمې امنیتي حوزې ځواکونو ته ماسکونه، دستکشې او میکروب ضد مواد وویشل. دوی دا کار یې د کورونا وایروس پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د خوندیتوب په هدف کړی دی. مدني فعال ډاکټر عطاولا عدنانی وایي
موږ امنیتي ځواکونو ته ځکه دغه توکي او پوهاوی ورکوو چې دوی په ټولنه کې له هر ډول خلکو سره سروکار لري. که رخصتي وي یا نه، دغه ځواکونه کولی شي نورو خلکو ته هم د کرونا د خطرونو په اړه معلومات ورکړي او هم ځانونه ترې وساتي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی دا فعالیتونه به دوام ولري. یو شمېر امنیتي ځواکونه هم د دغه اقدام ستاینه وکړه. د ولسمې امنیتي ناحیې یو مسؤول احمد زبیر وایي
مرض کرونا یک فعلاً دامنگیر
کرونا هغه مرض دی چې ټوله نړۍ کې خپور شوی او زموږ په هیواد کې هم دی. نو پولیس چې تل د خلکو سره په ټولنه کې په اړیکه کې دي ډیر خطر سره مخ دي. تاسو شاهدان یاست چې یو شمیر ډاکټران راغلي تر څو یو لسمه ناحیه دوا پاشي کړي
په ورته وخت کې. یو شمیر ځوانان هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړ او ماسکونه او دستکشې پرې وویشلې. دغو ځوانانو له ډلې د سما ټولنې مشر محمد بریالی تمکین وایي:
ما در کابل برنامه آگاهی دهی را در
موږ د کابل په ګڼه ګوڼه سیمو کې لکه خاري بوسونه واټونو کې د عامه پوهاوی خپرونې پیل کړي. موږ غواړو چې له خپل خلکو سره مرسته وکړو او عامه پوهاوی ورکړو ځکه زموږ حکومت ډېر امکانات نه لري.
بتوانیم از این طریق کمک های را به نیازمندترین فرد افغانستان برسانیم.
خاغلی تمکین وای دوی د هیواد په اتو ولایتونو پروان، بامیان، وردک، کاپیسا، غزنی، پکتیا او بلخ کې دغه مدني فعالیت پیل کړی دی. دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د راپور پر بنسټ تر اوسه یوازې 2 کسه په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته پیژندل شوي دي. گیتی صدیقی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیواد د کرونا وژونکي وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره بې ساري قرباني ورکوي. خامنه‌ای دغه څرګندونې د نوي کال یا نوروز په مناسبت وینا کې وکړې. له چین، ایټالیا وروسته ایران کې ډیر خلک په دغه وایروس اخته سوي او مړه سوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیوادوالو د وژونکي کرونا وایروس د ناروغي په وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړي چې بیلګې نه ده لیدل شوې. هغه ناروغي چې تر اوسه په دې هیواد کې لږ تر لږه 1240 اتیا کسان مړه کړي دي. خامنه‌ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت ټلویزیوني وینا کې دغه راز وویل چې کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله دغه قرباني بهرنیانو هم ستایلې ده. خامنه‌ای زیاته کړه چې دغه قرباني د دوی روغتیایي ټیمونو، ډاکترانو، نرسانو، مرستیال نرسانو، مدیرانو او په روغتونونو کې نورو کارکوونکو ورکړې ده. د ایران ستر مشر وویل ایرانیان په تېرې وکال کې له ډېرو کړاوونو، له سیلابونو او زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې مخامخ ول او بالاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسید. خامنه‌ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښیي. د راپورونو له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او هم له امله د مړه کېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه یې له امله په نړۍ کې له 10,000 زیات کسان مړه شوي، په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم پیکه کړي دي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورتي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی او مذهبي فعالیتونه یې هم محدود کړي دي. په دې هیواد کې تر اوسه 3,400 کسان د کرونا پر وایروس اخته شوي چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران د روغتیا مرستیال وزیر علی رضا رئیسی پرون د کرونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 1,940 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ او وی ویل
کل مبتلایان شناسایی شده 18,407 مورد شده. خوشبختانه 5,979 مورد بهبود یافته داشتیم تا الان و متاسفانه تعداد فوتی ها 149 مورد فوتی داشتیم که کل فوتی ها به 1284 مورد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نوروز په مناسبت وینا کې له ډاکترانو او نرسانو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه وکړه چې هیواد به پر دغه بحران برلاسه شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسیږي او هیواد به د یووالي په مټ د کرونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. د کرونا وایروس چې په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 246,000 کسان پرې اخته شوي او له 10,000 زیات کسان هم له امله مړه شوي دي. تر اوسه له 10,000 زیات کسان هم روغ شوي دي.
د
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
درنو اوریدونکو ازادي رادیو پورتل افغانستان کې په 1200 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. د محل د سټوډیو ساته چې ګورو 3:30 بجې شوې اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. د هرات روغتیایي چارواکي وای په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته رسیدلې دي. د ایران رهبر علی خامنهای وایي د دغه هیواد وګړو د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي او یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې د تروریزم په تور ونیول سو. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په اورزګان او میدان وردګو ولایتونو کې په روان میاشت کې څه باندې 200 ملکی کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال دی شرف الله شرافت په راپور کې.
یو شمیر سیاسي شنونکي وایي وسلوال طالبان د عامو خلکو په نیولو سره غواړي د خپلو بندیانو شمیر زیات او د تبادلې په برخه کې ورنه استفاده وکړي. په اورزګان ولایت کې د سیاسي چارو پوه امان الله وتکی ازادي راډیو ته داسې وویل
خبره په دې ځای کې ده چې طالبانو هلته غټه وعده کړې ده چې موږ زر کسه بندیان خوشي کوو. نو اوس دوی په اصل کې بندیان نه لري. هغه بندیان چې دوی څه ناڅه درلودل هغه اکثره په چاپو کې په دې کې ولدی ملي کمانډو او د امنیتي نړیوال ځواکونو په ملاتړ باندې موږ مختلف امنیتي ځواکونه دوی په باندې چاپي وخلي او دوی څخه اکثریت بندیان لکه نو بندیان نه لري. دوی اوس په یو سړي پسې په ملکي سړي پسې یا چې په هر چا پسې خبره مشلي په هغه پسې دوی ځغلي.
په دې وروستیو کې د اورزګان او میدان وردګو ولایت سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو څه کم 200 ملکي کسان خپلو زندانونو ته اچولي دي. رواني مارچ میاشت کې پر درېمه نیټه د میدان وردګو ولایت د مقام مسولینو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ څخه 1500 ملکي کسان ونیول او خپلو زندانونو ته یې واچول. د دغې ادارې ویان محیب الله شریفزی دغه راز د یادې میاشتې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادو ملکي کسانو کورنۍ هم تهدید کړي او په مرګ ګواښلې دي څو یاد خلک غږ پورته نه کړي. شریف زی زیاتوي چې دغه کسان تر شاوخوا ډېر لس ورځو بند وروسته وسلوالو طالبانو د سیمې د قومي مخورو په ضمانت آزاد کړه. د دغې رواني مارچ میاشت کې پر یاد درېمه نیټه باندې د اورزګان ولایت مقام مسولینو هم خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ اړوند د اډې سیمې څخه د سولې د ولسي حرکت یو غړي نظر محمد نظري چې هلته یې وسلوالو طالبانو ته د خپلو نورو ملګرو سره د سولې پیغام وړلی او په یوه غونډه کې ګډون کولی خو د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول سو او تر ننه پورې د وسلوالو طالبانو په زندان کې دي. د یادې ادارې ویان زړګي بادي د مارچ میاشتې پر اومه نیټه یو بل خبر هم ورکړ چې وسلوالو طالبانو د ترنګکوټ ښار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه د جمعې په ورځ تر سلو زیات ملکي کسان چې یادې سیمې ته د میلې کولو لپاره تللي وه برمته کړه. د ویل سم دستی افغان پوځیانو په وړاندې عملیات پیل کړ چې تر 3 ساعته مخامخ جګړې ورسته بیرته افغان پوځیانو یاد ملکی کسان د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړ. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي هم ورته نظر لري او وایي چې وسلوال طالبان غواړي د ملکی خلکو په نیولو سره د خپلو بندیانو شمیر زیات کړي. د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته داسې وویل مدنی پالین بیا د وسلوالو طالبانو دا کار چې ملکی خلک زندانونو ته اچوي او د سپر په توګه یې کاروي غیر قانوني ګڼي او د بشري حقونو پر وړاندې ښکاره تیری بولي.
اوس هم اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه چې یو بل پسې خبريږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونی درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني داونه د نړیوال جنایي محکمې د ورستي پریکړې پاړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي. نړیوال جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو پاړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیوال جنایي محکمې یا ICC د څارنوالۍ څنګه ویلې د نړیوال جنایي محکمې د استیناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د اداره شوو جرمونو په اړه چې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاټو بنسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه. بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې ICC ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنگي جنایت څېړي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایي محکمه یا ICC په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرانس کې د دغې محکمې اساسنامه په 1400 یو سل 28 مادو کې د نړۍ د 1300 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغې محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې ICC غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغې محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره یې مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې ICC په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه و چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي او دا پر ځای پریکړه وه. موږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنگي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زموږ په نظر باندې نه راځي او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه ده. او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وی. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغې محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د څارنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکیل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی د لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامه پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې غلطه احتمال د دوی وي چې غلطه جنگي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشی جرمونه سرته رسیدلي وي او د دې هیواد خلکو د خارې قربانیانو د خارې ته شکایت شوی وي، دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري، یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځکه په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کله موږ اوس د قدرت جزيري په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړې او د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده هغه ته به د پېټه کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکیل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلفو ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسیدلي دي، انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تیری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسیدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر راتلونکي کې به د دغه څه زړه بوږنوونکي جنایاتو نه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، که چیرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه څه حسې به وشي چې ګنې په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه څه رامنځته شوې دي، هر هغه سوله چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سوله اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې شي راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پریکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ، دا ټولې هغه صلحې وې چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو، پریږدي چې د سولې په چوکات کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، که چیرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسې پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایی محکمه کومه ده چې د خبرې ما دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایی محکمه چې ده دوی درې نوي صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري.